ساعت 3 بعد از ظهر با وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و روزتان خوش، امیدوار سلامتی و کامگاریتان هستم. فراموش نکنین که در جریان 2 ساعت آینده برنامه در امواج آزادی را مشنوین و امروز روی حالات جاری هلمند در برنامه در امواج آزادی صحبت می کنیم. با ما تماس بگیرین، مخصوصا اگر باشنده هلمند هستین با ما تماس بگیرین و معلوماتتانه در مورد حالات جاری با شنونده ها شریک بسازین. ولی قبل از خبرهای افغانستان و جهان مشنوین، در خبرهای جهان تا لحظات بعد از همکار مقیم نایب مشنوین که در نتیجه آتش سوزی در یک شفاخانه در عربستان سعودی 31 نفر کشته شده و بیش از 100 تن دیگه زخمی شدن. ایره هم مشنوین که وزیر خارجه امریکا جان کری تلاش داره تا به تهران اطمینان بده که قصر سفید میتونه بعض نیازمندی ها بر اعطای ویزه را که ایرانی ها را متاثر ساخته نادیده بگیره. خبرهای دیگه بین المللی را هم مشنوین، ولی نخواست همکارم احمد هنایش با خبرهای داخل افغانستان با شماست.
رئیس جمهور افغانستان در جریان دیدارش از ترکیه آمادگی دارد تا 3 قرارداد را با مقامات آن کشور امضا کند. در نتیجه یک انفجار در ولایت جوزجان 3 تن از افراد ملکی کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. و مقامات امنیتی در ولایت هلمند میگویند 14 تن از مخالفین مسلح در ولسوالی نهر سراج این ولایت کشته شدند. تفصیل اخبار. رئیس جمهور افغانستان در جریان دیدارش از ترکیه آمادگی دارد تا 3 قرارداد را با مقامات آن کشور امضا کند. سید ظفر هاشمی معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت رئیس جمهور افغانستان امروز در یک نشست که در آن وزیر اقتصاد ترکیه و رئیس شورای روابط اقتصادی خارجی آن کشور نیز حضور داشتند، در مورد زمینه‌های سرمایه‌گذاری در افغانستان صحبت کرد. به گفته آقای هاشمی، رئیس جمهور غنی پس از این نشست که در استانبول برگزار شده بود، اکنون وارد انقره پایتخت ترکیه شده تا 3 توافقنامه را امضا کند.
رئیس جمهور افغانستان از شهر استانبول به انقره رسید و قرار است در جریان روز هم را با رئیس جمهور و صدر اعظم ترکیه در مورد موضوعات مورد علاقه دو کشور صحبت کند. سه توافقنامه است، یکیش در مورد همکاری های دیپلماسی بین وزارت خارجه دو کشور، دومی در مورد همکاری ها بین وزارت داخلی دو کشور و سومی هم توافق اعمار پانتون مولانا جلال الدین بلخی در کابل می باشد.
در این نشست رئیس جمهور غنی موجودیت منابع خوب اقتصادی را در این کشور یکی از فرصت‌های مهم خوانده است. رئیس جمهور غنی در این نشست از سرمایه‌گذاران ترکی خواست تا در افغانستان سرمایه‌گذاری کنند. در اعلامیه نشر شده سوی ریاست جمهوری آمده که رئیس جمهور غنی به خاطر رفع نگرانی‌ها در زمینه سرمایه‌گذاری گفته که حکومت افغانستان با بانک جهانی، بانک انکشاف آسیایی و با شماری دیگری از نهادهای بین‌المللی کار می‌کنند تا برای سرمایه‌گذاری در افغانستان تضمین ایجاد شود. در نتیجه یک انفجار در ولایت جوزجان 3 تن از افراد ملکی کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. عبدالحفیظ خاشی، آمر امنیت قماندانی امنی ولایت جوزجان، به رادیو آزادی گفت مخالفین مسلح مواد انفجاری را در یک رکشای مسافربری جاسازی کرده بودند و می‌خواستند آن را از ولسوالی مردیان به ولسوالی آقچه انتقال دهند. با گفته منبع، مخالفین مسلح به خاطر اینکه نیروهای امنیتی را اخفال کرده باشند، مردم ملکی را نیز بر رکشا سوار کرده و انتقال می‌دادند و به اثر انفجار یک طالب که راننده رکشا بوده همراه با 3 تن دیگر از افراد ملکی کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. در خبر آمده است که کشته و زخمی شدگان زنان و کودکان هستند. مقامات امنیتی در ولایت هلمند میگویند 14 تن از مخالفین مسلح در ولسوالی نهر سراج این ولایت کشته شدند. قلوردی 215 میوند با نشریه خبرنامه گفته است گروهی از طالبان مسلح به هدف جنگ بر ضد نیروهای امنیتی راهی ولسوالی سنگین هلمند بودند که نیروهای کماندوی افغان بر آنان حمله کرده و به قتل رسیدند، اما طالبان مسلح تا حالا در این مورد تبصره‌ای نکردند. پلیس ولایت پروان میگوید 2 تن از قاچاقچیان مواد مخدر را همراه با 190 کیلوگرم مواد مخدر بازداشت کرده است. دفتر مطبوعاتی قماندانی امنی ولایت پروان با نشر اعلامیه گفته است این مقدار مواد مخدر از نوع چرس در یک موتر باربری جاسازی شده بود که از شمال به کابل انتقال داده میشد. در اعلامیه گفته شده است که در مسیر راه سالنگ جبل سراج مواد مخدر به دست نیروهای امنیتی پلیس افتاده و در ارتباط به این قضیه 2 تن بازداشت شدند. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و اخبار جهان را همکارم مقیم نایب به شما تقدیم میکند. با رادیو آزادی باشید.
رادیو آزادی.
وزیر امور خارجه امریکا در تلاش است تا به تهران اطمینان دهد که قصر سفید میتواند بعض نیازمندی ها برای عطای ویزه را که ایرانی ها را متاثر ساخته نادیده بگیرد. اما همزمان با این جان کری عکس العمل های شدید را از رهبران کانگرس امریکا در این مورد به دست آورده است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران شکایت دارد که محدودیت های ویزه با دیدگاه های توافق اتمی ماه جولای به هدف رفع تعزیرات اقتصادی و محدودیت بر مسافرت ایرانی ها در مغایرت قرار دارد. بر اساس این توافق ایران فعالیت های اتمی خود را کاهش می دهد. اما جان کری روز شنبه در یک نامه به امتای ایرانیش گفت که ایالات متحده می تواند با رفع نیازمندی ها و دادن ویزه دراز مدت به سرمایه گذاران و تاجران که به طور مکرر به ایران مسافرت می کنند آنها را به معاملات اقتصادی تشویق کند. سفارتخانه ها در پیکینگ از احتمال خطر و تهدیدها به اتباعشان هشدار دادند. این در حالی است که پلیس چین امروز تدابیر امنیتی را در رستوران ها و مراکز خرید و فروش منطقه ای که خارجی ها بیشتر رفت آمد دارند افزایش داده است. سفارتخانه های امریکا، بریتانیا، فرانسه و دیگر کشورها گفتند که آنها تهدیدهایی را علیه اتباع غربی در روزهای کریسمس در اطراف مناطق سان لیتون به دست آوردند. ده ها پلیس که عده‌ای از آنها با ماشیندار مجهزند منطقه را گزمه می کنند که مغازه های مشهور و سفارتخانه ها موقعیت دارند. در نتیجه آتش سوزی در یک شفاخانه در عربستان سعودی 31 نفر کشته و بیش از 100 تن دیگر جراحت برداشتند. اداره دفاع ملکی عربستان سعودی گفت این علی قوایل صبح امروز در بخش‌های عاجل و زایشگاه شفاخانه عمومی جازان در جنوب این کشور رخ داده است. این اداره گفت که در حال حاضر حریق خاموش ساخته شده و تحقیقات در مورد دلایل این آتش سوزی ادامه دارد. مجروحین حادثه به دیگر شفاخانه‌های خصوصی و عمومی انتقال داده شدند. سوریه آماده اشتراک در گفتگوهای صلح این کشور در ژنو می باشد. این مطلب را وزیر امور خارجه سوریه که مصروف دیدار از چین است بیان کرد. ولید معلم که بعد از ملاقات با همتای چینیش وانگ هی در یک نشست خبری صحبت می کرد گفت دمشق آماده اشتراک در دیالوگ بین سوریه ها در ژنو بدون کدام مداخله خارجی می باشد. شورای امنیت سازمان ملل متحد روز جمعه گذشته یک نقشه راه برای پروسه صلح سوریه را امضا کرد و پارلمان اوکراین امروز به لایحه‌ای رای داد که به حکومت اجازه می‌دهد تا به تجارت علیه روسیه محدودیت وضع کند. این لایحه که مورد تایید 291 عضو پارلمان 420 عضوی اوکراین قرار گرفت پس از امضای رئیس جمهور نافذ می‌گردد. روسیه در هفته گذشته زون تجارت آزاد با اوکراین را فسخ کرده و واردات مواد غذایی از این کشور را منع قرار داد. اوکراین سال آینده داخل موافقتنامه تجارت آزاد با اتحادیه اروپا می شود. پایان اخبار.
ده آزاده پتسپوکی
در امواج آزادی
شنوندگان نهایت عزیز رادیو آزادی السلام علیکم به برنامه در امواج آزادی خوش آمدین. موضوع بحث ما این بار وضعیت امنیتی در افغانستان به خصوص ولایت هلمند است. از مهمانای محترمی که دعوت به عمل آوردیم محترم آقای خالد پشتون عضو کمیسیون دفاعی ولسی جرگه به استودیو تشریف آوردن که برشان خوش آمدید میگوییم و همچنان از طریق تلفن کوشش میکنیم که با محترم آقای تواب و غرزن سخنگوی شورای امنیت تماس برقرار شد و همچنان کوشش میکنیم که با محترم آقای مل پاسوال عبدالکریم فایق قماندان امنیه ولایت کابیسا که قبلا قماندان امنیه ولایت هلمند بودن هم تماس برقرار شد. البته ما در جریان برنامه شما را های تلفون پسان اعلان میکنیم، کسی یا هر کسی که میخواه اونا میتونن به ما تلفون بکنن. همونطور نیست آقای مراد؟
در زیاد مننه نظر سبزه، هم ملمانو تا خراغلاستویم او اوریدون کتا هم خراغلاستویم او لکت سنگ چتاسی ویل چی ده هلمند او ده طول افغانستان ده وزید پخستوگ په هلمند که دروان جگره پده بحث کو ده. او کوشش کو چی ده هلمند لوالی سر هم واده خوی کرده چی په تماس کشو یا ویان سر خبری و کرترسو منتمال و مات رکشو.
آقای مراد خودت یک کم اکی جستجو کردی، یک چیزی نوشته کردی، یادداشت داری، چی گفتنی داری در به عنوان مقدمه به ما؟
بس نظر سی بیوت با اوریدون کو او ملمانو سره شروع کرد ترسو در بحث لپار اغا زمینه برابر کردی. کس هم چه در هلمند او پزنگری دول ده دی ولد در سنگین ولس والی در جگره پرزد او نقیس ریپورتون اخباری گی خدا یقینی ده چه در افغانستان ده دی برخی در کلون و اگده نه امنه اوس ده و ناسور بڑا غوره کرده. په هلمند کې جګړه اوسنۍ نه ده، بلکې دا ولایت او په خاص توګه د دې ولایت شمالي ولسوالۍ له کلونو را په دې خوا د جګړو شاهد دي. د طالبانو زیات نفوس، د نشه یي موادو، د وسلوالې مافیا فعالیت، د برتانوي ځواکونو ناسم مدیریت، په محلي اداره کې فساد او اختلافونه، او د افغان چارواکو بې غوري په هلمند کې د جګړې د دوام اصلي سببونه ګڼل کېږي. د هلمند د نورو برخو د ناامنیو سربیره د دې ولایت سنګین ولسوالۍ همدا شیبه د افغان امنیتي ځواکونو او د دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ د سختې جګړې ډګر ده. افغان چارواکي وای وضعیت تر کنټرول لاندې دی، خو د هلمند یو شمېر مقامات او د خلکو استازي بیا د سنګین ولسوالۍ د سقوط او په ټوله کې هلمند ولایت ته د ورپېښ ګواښ پړه خبرداری ورکوي. کله وی خو افغان حکومت پر پړ ګڼل کیږي چې د هلمند امنیتي حالت ته جدي توجه نه ده کړې، بل لوري پر برتانوي ځواکونو چې د کلونو لپاره یې ولایت امنیتي چارې پر غاړه اخیستی وي هم انتقادونه کیږي. د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونه ټینګار کوي چې هلمند ته نور سرتیری او تجهیزات استولي، خو زیات شمېر کتونې په هلمند کې روانه جګړه د افغان حکومت لپاره د خطر یو بل زنګ بللی دی. تازه رپورټونه وایي چې د هلمند په جګړه کې اوس برطانوي سرتیری او د امریکا هوایي ځواک هم ورګډ شوي دي. آیا افغان امنیتي ځواکونه به وتوانېږي چې د هلمند جګړه مهار کړي؟ د هلمند د ناامنۍ د دوام اصلي اسباب څه دي؟ په دې ولایت کې جنگ یوازې د دولت وسلوال مخالفان کوي او که د نشه یي موادو مافیا هم دا سیمه ناامنه ساتلې. آیا د هلمند ناامنۍ د دوام یو اصلي سبب د برتانوي ځواکونو چې کلونه په دې ولایت کې و ناسمه پوځي تګلاره نه ده؟ ولې افغان مقامات د هلمند د جګړې په اړه ضد او نقیص خبرې کوي؟ د ازادۍ په صفو کې خپرونه کې نن دا او نورې پوښتنې د پروګرام له قدرمنو میلمنو او تاسو اوریدونکو سره شریکو.
تشکر آقای مراد. محترم آقای خالد پشتون، شما که عضو کمیسیون دفاعی ولسی جرگه هستین، بسیار یک مهمان مناسب به این برنامه ما هستین، از او خاطر خوش آمدین. شما چی گفتری در این سب مقدمه را هم شنیدین و موضوع را از نزدیک تعقیب میکنین سب؟
بله، ډیر مننه نظر صاحب تاسو ته، تاسو اوریدونکو ته. واقعا هم چې حالات داسې خراب دي چې سړی هیڅ هم په دغه شرایطو کې په دغه مقطع زمان کې په هغه شکل سره چې باید وویل سي او واقعیتونه برملا سي حالات یې ډیر مغلق کړي دي. زما په شخصي عقیده کوم څه چې په هلمند کې تیریږي، کومې خبرې چې تاسې په تبصره کې وکړلې، هغه خبرې ټوله باید په نظر کې ونیول سي چې په هلمند کې نه یوازې د بې کفایته چارواکو موجودیت، د ملي اردو د سیمنسبانو، البته زه غواړم ته یو موضوع جلا کړم چې خپله د ملي اردو عسکر واقعا ډېر غیور، غیرتمن، تکړه عسکر دي، ښه تربیه سوي دي، همیشه د خورانو قرباني ورکړې ده. لیکن په تاسف سره زه وایم څو ځلې دا موضوع د وزارت دفاع د مقام سره شریکه کړې ده چې د په دفاعي وزارت کې کوم سیمنسبان چې په جنګي منطقو کښې مقرر سوي دي او ریت تعین سوي دي، هغوی په هغه جرأت او په هغه نظامي معیارو باندې نه جنګیږي او نه تربیه سوي دي چې کوم چې دوی وکولی شي د دښمن مقابل کې عکس العمل وکړي. اکثر ځای دغه سایمن سبان موږ ته اطلاعات راځي چې د جنگ په میدان کې د موټرانو مخ د جنگ د محاذ پر خوا نه وي، بلکې د جهان د جنگ د شا پر طرف وي، چې یعنی تښتې ته لار برابره کړي. او دغه وضع ده چې د عسکرو تر مابین او په عمومي سطح یو نوه بیره او وحشت اچولی دي، ځکه چې د عسکر سره سایمن سب ولاړ نه وي، عسکر هیڅ وخت جنګېدلی نه شي. بله موضوع چې په هلمند کې ډېره مشکله او مغلقه موضوع ده، هغه د مواد مخ خجیرو ده حال تا خلق زشت زیاد کوشش کی چه هلمند یو نو خود مختار سی ده حکومت ده سلطیت خووزی چه دوی وکوالی سی پا طولو پر تو منطقو کشی چه او بولری حال تا دوی تاریاک وکری او آغا تاریاکو گته او ده دوی اوشر یا زکات و طالبانو تا ورسیجی او ده اغو پا استفاده سر دوی وکوالی سی منطقه وسا کی در ایم مسئله چه حال تا موجود ده آغا ده خلقو بی که ماجی ده چه آغا پا هلمند که ده دیر وقت چخه موجود ده چه خلق اعتماد ده لاسور کردی دی پر حکومت بانی زکه ده پخوانی حکومت یو ضعف هم دغه و ده موجوده حکومت هم دغه یو ضعف دی چه دوی چه کم چارواکی و هلمند تا استولی دی نه ده ولایت پساته بلکه پر طول ساتو که هغه خلق ندی چه دوی وکوله چه ده خلقو مشکلات حل که ده خلقو زرون لاستر آولی ده خلقو اعتماد لاستر آولی هم دغه خلق دی چه برته ده حکومت سره کمک کی ده طالب راپور کی چه ډیر ضعیف سره او که قوی سره یې غیر طالب مقابل کې جنگیږي دغه ټول شان سره یو ځای کو په واقعیت کې د هلمند د موجوده وزي سرګندوی کوي او سنگین چې نن وینو تیر شپه او د څو شپې د ډیر سخت تهدید لاندې وو خو خوشبختانه د تیر دوه شپو څخه د بلمی جامعې بمباردمان هم شروع شوی دی طالبان پر شا کړی دي او زموږ خاص قواوی چې د ملي اردو په چوکاټ کې دي هغوی هم رسیدګي کړې ده هغه منطقې چې قومنداني ده او ولسوالي ده تقریبا اوس بیرته د حکومت په لاس ورغلې ده او کوم لیوا چې ورې موجوده وه هغه لیوا وکولی سول چې دا څو ورځې حداقل د سنګین نوم ژوندی وساتي او حداقل دا غږ پورته کړي چې موږ دا په سنګین کې موجود یو چې هغه درې څلور سوه کاسه د ملي اردو منصوبین او عسکر وه او یو څه متبقي د ولسوالۍ پولیس او محلي پولیسو ولسوال په شمول دا ګرد هلته ورغلي وه یو ځای په هغه لیوا مواقب یې ټول قوي ساتلی وو تر دا دوه شپو در مخه چې اوس دوی وتوانېدلی بیرته د سنګین بعضې منطقې د مخالفینو سره په لاس راولي.
ډېره زیاته مننه پښتون صاحب. یوه خبره چې تاسې او نورو د افغانستان خلکو او د استازو د خلکو تکرار کړم ده، هلمند لکه کندوز چې یو درې ورځې طالبان ونیو خو هلمند به بیا هم دوه درې ورځې کې مثلا تصفیه سي، دا د سنګین ولسوالۍ به بیرته پکې امنیتي ځواکونه ځای پر ځای سي، اما دې شي دوام ونه کړ. په کونړ کې مثلا ولسوالۍ سقوط کوي، ولسوالۍ بیرته نیول کېږي. په هلمند کې ولسوالۍ سقوط کوي، ولسوالۍ بیرته نیول کېږي. په شمال کې هم دي. ولې د افغان امنیتي ادارو مشران په یوې دایمي ستراتژۍ باندې کار نه کوي، یعنی چې آینده دپاره دغه سیمې د تل لپاره خوندي وي؟ یعنی په دې ډول دا خو بیا اطمینان لري چې درې ورځې د حکومت په لاس کې وي او دوه ورځې د طالبانو په لاس کې وي. تاسې په ولسي جرګه کې دغه شان یو موضوع ولې نه مطرح کوئ امنیتي مقاماتو سره؟
دا موضوع په عین شکل سره مطرح شوی ده په کټ یو دوه هفتې یا دوه نیمې هفتې مخکې. وزیر سرپرست وزارت دفاع ستانکزی صاحب، علومی صاحب او د یو تعداد نورو مهمو جنرالانو سره د دفاعي کمیسیون جلسې ته راغلی و او هلته د وزیر دفاع دلایل په دې باره کې تر یو ځایه پر یو څه معقولیت درلودی. د دوی استدلال داسې دی چې زموږ موجوده قواوې چې وتستی موږ په اردو په چوکاټ کې لرو په استثنا ویژرو خاص قواو چې هغه دوی په خاص استراري حالاتو کې استعمالوي، نور ټول قواوی د پوسټو په شکل د موضوع په شکل سره د ټول افغانستان پر ولایاتو او مهمو ځایو او خصوصا په وګو ځایو کې چې امنیت خراب دی ځای پر ځای سوی دي. دوی وایي چې موږ اضافي قواوی نه لرو چې موږ راولاړ سو په ځای کې جنگ واکې کیږي. موږ فوراً یو 15000 کسه یا 3000 کسه یا 4000 کسه واستو چې هغه جبهه موږ قوي کو، د هغه موجود کم عسکرو سره دا نوی عسکرو رواستو او هلته دفاع وکړي. در هغه وخت پورې چې هلته یو مصیبت په وجود راسي یا سقوط وکړي بیا نو مجبور یو. دوی اکثر اوقات بیا د دغه خاص قواو څخه بیا استفاده کوي چې دا درویش دره قواوې لرو چې موږ فکر کوم چې اوس سنګین تم هغه قواوې ورسېدلې دي او هغه ډېرې تکړه قواوې دي چې اکثر د سپیشل فورس په مهارتو باندې سنبال دي او سامانو الات یې هم فرق کوي، د شپې په دربینانو هم سنبال دي. هغوی اکثر اوقات چې جبهاتو ته داخلیږي هلته ډېر موثر واقع کیږي. اضافي قواوی دی نه لري او هغه فقط د پوسټو په شکل باندې په ټولو افغانستان باندې تقسیم سوی دي. د دوی ظاهري دلیل دا دی نور دوی نور مشکل نه لري او په دا ټولو شانو باوجود بیا هم وزارت دفاع د مقام سره چې موږ خبرې کوو او موږ ورخطا سو او دوی خبر کو چې د خدای لپاره وزیر صاحب داسې یو حالت روان دی په کندوز کې یا په سنگین کې یا مثلا په بل ځای کې. دوی موږ دغه ته دعوتي چې ورخطا کیږي ما حالات په کنټرول کې دي او حالات په کنټرول کې دي او دا چې واقعا هم دوی دروسه پر طالبان نه دي توانیدلی چې او ځای وساتي او دوی بیرته ورزیات ځای نیسي او ډیر په قربانوی نیسي هغه پخوانی عسکر هم خوران وژلي نوي عسکر هم په جنګ کې مړه کیږي. زه نه پوهیم دا مسایلو ته ولې دې اهمیت نه ورکوي. موږ په وار وار دا مسایل ویل دي چې تاسو چې هر ځای نیسي بلته په قربانیو باندې نیسي د عسکرو په سرو باندې نیسي او دا عسکر موږ د افغانستان د ولس خلک دي زموږ بچان دي. دا باید دوی مرګ باید دوغني اسانه نیسي چې په اربې دار باندې خوران مري.
بله پشتون صاحب تشکر. ما یک پیام انتخاب کردیم از تلفن اوتومات رادیو آزادی. این پیام گرچه یک هفتش دقیقه بود من یک چند ثانیه همی سوالش گرفتیم من موری یک در بشنیم.
حالا ما تاریخ رادیو شما گوش میکنیم که جنگ پراگنده در تمام نقاط افغانستان فعلا در جریانه، ولی این جنگ متاسفانه خلاص نمیشه. این علت چی هستی؟ تعجیز و اکمال دی نیروی مخالف کی میکنه و چی قوایی باشد که اصلا شکست نمیخوره و تاموید نمیشه هرچی کشته میشه. بنده نقص را در اینجا میبینیم که در اردوی ما، در پلیس ما، در صفوف دولت ما ممکن باشد که خلایی هم وجود داشته باشه، دشمن ارتباطی داشته باشه.
ولی پشتون صاحب این یکی از شنوندهای ما یک سوال جالب طرح میکنه که جنگ چرا خاتمه پیدا نمیکنه. از او خاطر شما در مورد چی فکر میکنین؟ ولی از این که این موضوع افغانستان چند بودی است صاحب؟ یکی بود داخلی ازی، یکی بود منطقوی ازی، یکی بود بین‌المللی ازی. این سه بود صاحب دست به دست میتنه و افغانستان جنگش همطور همیشه شعله‌ور نگاه میکنه. حالا مخصوصا توجه را که جلب میکنه این نماینده خاص آقای پوتین زمیر کابلوف در روزا صاحب یک بیانیه دادن، گفتن که قطع طالبا در قبال داعش موقفشان چندان یعنی بد نیست. یعنی صاحب او مگه تو یک چیز بگو یک خود صاحب طرف مقابل قوی تر می سازه صاحب. از این نقطه نظر اگر به موضوع نگاه کنین صاحب مشکل در کجا می بینین شما؟
بله ما یقینا این موضوعی که برادر اشاره کردن ایره ما رد نمی کنیم. ما خودم این تشویش داریم که مثالشان اما در روزهای آخر در میدان یوهی قندهار وقتی که 12 نفر یا 14 نفر مخربین یا تروریست ها داخل می شوند آلی گفته می شوند بسیار به دلایل قوی که از داخل میدان مسلح شدن. مسلح کردن یک 14 نفر این کاری مردم عادی نیستند، طبیعی هستند که اونجا تمام قوت افغانی مستقر هستند توسط اینا شاید کار صورت گرفته باشند. لیکن این موضوع ما به سطح بزرگ قطعا تایید نمی کنیم که تقریبا در تمام اردوی مشکل وجود داشته باشند. طبیعی هستند که در مابین اردو چون انمی ملت موجود هستند، انمی مردم اولادای ما و شما موجود هستند، دقات اینا شاید اینطور جوانا باشند که ارتباط کم و زیاد با طالب داشته باشند، لیکن همگی اردو ابدا این کار را نخواهد بکنند و نه ما کدام سندی به دست داریم که این کار بکنند. تنم به ارتباط سوال دومی شما نظر صاحب که مسائلی که آقای زمیر کابلوف گفته که ما روسا مجبور هستیم یا می خواهیم که خود به ارتباط معلوماتی یا اخذ معلوماتی استخباراتی خود نزدیکتر بکنیم به طالبا، به نظر ما یک اشتباه بزرگ خواهد بود. به خاطر که اگر روسا به این فکر هستند که ما خود نزدیک به طالب بکنیم یا به اونا کمک بکنیم که داعش بزنیم، این به معنای نیست که طالب اگر بتانه که داعش از بین ببره و طالب یک روز دست بالا باشه در افغانستان یا حکومت افغانستان به دست بیارن و این جنگ ها شدت بگیرن، در او صورت روسا خود نجات بیافن از این مشکل یا سرحدات خود فکر کنن که از دست فاندمنتالیستا و افراطیا خلاص خواهد شد. این یک اشتباه بزرگ هستن. دوم مشکل اینجا که ما به نظر ما کابلوپ اشتباه کرده این هستن که طالب کاش از خود می بود، کاش تصمیم طالب به دست طالب می بود. تصمیم طالب ما این از 30 سالی گریه داریم، از 15 سالی گریه داریم که طالب به دست پاکستان هستن. روسا اگر کدام معامله میکنه باید با پاکستان بکنن، با طالب خو امکان نداره و نه طالب از خود اجازه داره که بره با کابلوف صاحب یا با پوتین صاحب با او اطلاعات بده که اینا ما شریک میکنم. و پاکستان آیا اجازه خواهد داد؟ پاکستان خو مشکل داشت با روسا. در وقت اتحاد جماهیر شوروی 13-14 سال در مقابل روسا جنگیدن، مجاهدین تقویه کردن و امروز پاکستان بسیار نزدیک هستن به امریکا و به انگلیس و به چین. چطور امکان داره که که پاکستانی کار بکنن. ما میگم به جایی که اینا به پاکستان به طالبان خود نزدیک بکنن روسا، بهتر ای خواهد بود که ای به دولت افغانستان خود نزدیک کنن، به امنیت ملی ما نزدیک کنن، از رای اونا کمک بخواین، حکومت ما را تقویه بکنن، یک جایی در مقابل پاکستان و داعش و طالب بجنگن.
پشتون سپ تاسی در پاکستان یادونه وکړه، زیاتره خلق په دې نظر دی چې هر کله چې د افغانستان د سولې پروسه یا د افغانستان په حالاتو کې کوم مهم موړ راځي، په افغانستان کې جګړې شدت پیدا کوي. فکر نه کوي کچې ته د پاکستان پلان لکه څنګه چې ځینې خلق وایي دا وی چې هلمند کې هلمند تصفیه کړي، هلمند د طالبانو په مرکز بدل کړي، او بیا افته واپس چې اسرائیل شریف مو ویل کېږي چې کابل ته روان دی، بیا افغانانو سره د افغان حکومت سره طالبان خبرو ته کښېني. یعنی د هر ځل خبرو نه مخکې غواړي په میدان کې د جګړې په میدان کې طالب ته یو څه امتیاز ورکړي. دا خبرو دا نظر څومره تاییده وایي؟
بلکل تاسی او گوری چه پنف کرزی سای پا دوره که ارتو گورو پا دا تیرو چور لسکالو کشی دا موضوعات همیشه دون سر نجدیه سوله که دا کرنولوجی تا دا سولی دا پروسی او گوری چه دره چلول واره شروع سوی دا هر پلا چه دا سولی پروسه شروع سوی دا پا افغانستان کشی مختلف واقعیات را مختکی جی. مثلا دا پلا چه دا آسیا دا رو هوادو کنفرانس دا ایردی پی اسلام آباد کی او دا دوی دا خواست دا پیشنهاد و سوش دا سولی پروسه باید بیرته دا سر شروع سی پا کابل که دا اسپانیا پر سفارت حملات شروع سول په میدانیوي کې د کندهار حمله اوس وسلور 25 نفر زموږ بې ګناه وطنوالې په شهادت ورسول او په هلمند کې په سنگین کې عملیات شروع سول. دا بالکل یو واقعیت دی چې پاکستان و تاسو په اخیری خبرو کې د میډیا د خوا څخه راوتل دی وسیو نوې ترمینالوجي یا یو نوې لاجیک یاد کم یا منطق وګورم چې نوې پوجي راغلي طالبان وس وایي چې موږ د افغانستان د نظام دشمنان نه یو، نه د افغانستان نظام چپکو، بلکې موږ غواړو چې د افغانستان په نظام کې ونډه واخلو. وخت کې دی واقعاً پر دې خبره باندې متقید وي او د افغانستان په حکومت کې ونډه غواړي، بیا خو نو د دوی لپاره د حملې ډیری ضروری دي چې باید وي کې، ځکه هر څونه چې دوی حملې ډیری وکړي، هر څونه چې د افغانستان حکومت په تنګ کې، ملت یې په تنګ کې، په هغه اندازه د افغانستان حکومت دوی ته د حقوقو په بخش کې شاید ډېر واداره سي چې موږ تاسو ته ډېر حقوق درکوو، او شاید یې په دغه تاکتیک باندې غواړي همدغه پروژه مخته بوزي. نو زه بالکل دا خبره تاییدوم چې هره پلاچ د سولې خبرې شروع سوي دي، دوی په افغانستان کې د جنګ لمن
کرد. بله، خب آقای مراد آل بخلم، نوبت شنونده عزیز است یا یک اعلانک کوتاه داریم؟ بعد از اعلانا شماره های تلفون برشناست هست میگم شنونده ایم. بله،
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
بله شنونده های محترم، از صبح افت تا هفت شام هم رادیو آزادی همیشه در خدمتتان است که از پیشتان گوش کنن که گدوات نشه. به هر حال آل شماره تلفن براتان میگم، دو شماره داریم: 0700-822-755 و 0799-203-540 و شماره بین‌المللی 0042-22-2112-4501 در خدمت تانست.
بله مهربانی و کیزان معرفی که ازادی را دودم.
السلام علیکم جناب مراسد تاتا نظر سبتا و محترم پشتون سبتا و طول محترم موریدون کتا سلام و احترامات و
علیکم سلام علیکم مهربانی سب.
جناب مراسد راضی اصلی خبرتا سخو یا مسلمان او وقید دی وطن بچان یاستی که همیشه در افغانستان په ټول موضوعاتو که داخل یاستی و در تأثیر خبر دادا دی منگا مثلا قواری علمان که دی او خپل افغانان چی دی تخار که چی منگا دونه در خپل بچان مرکره او طالبان پا دی خبر افتخار که چی منگا دونه در افغانستان بچان مرکره پا دی منگا تأثیر کنو خو اصلی مشکل بورا اصلی مشکل چی رو بای اصلی مشکل دا افغانستان ملحبری که دای مرن دا خبر دادا اول خود افغانستان وزارت دفاع یا ملی دفاع ندای گورا دا سوی وقتنی جورا کنی دا تی اصلا گی دی مستک کسانانی را وقت پا وزارت دفاع که قرار کرده یا موضوع دو همان تکیر دا افغانستان یا سلما رهبری وشید یا ملی شخصیت پرست به نظام دا افغانستان که وشید پاکستان های فرم نس کلو نه پتون شپیت کلو که دا افغانستان سره دوکا کری دا سن دیمگا رحبان دا پاکستان پدی معمولی خبر بانی گولی گی کچی دا آخر زدی جناب داکتر سبا شفغانی اس پاکستان تلالا نو دا پاکستان پا مقابل که اداسی داری بارکر باشی زد دا پاکستان افغانستان تا دیتار اوگر دنن کتا پس پاکستان مال دیتار با آوشی تی پاکستانستان با بیاد زدی وارم دا بلوچستان با زدی وارم دا افغانستان با زدی دو میلیون گورستان پا مقابل شهیدان مرسی بیا بایی یا مورن دا پنجاب یا پا مقابل شهیدان مرکو کاش که داسی او سالم رهبر کاش که داسی او میلی شخص پرست نظام که وشیگی چه پاکستان هم پوشی چه وارا که افغانستان که داسی
دیر زیاد مننه استاس نظر دیر مننه نظر سه بیو بلا وریدون که هم اخلو
بله بفرمایی چه
مهربانی
تشکر سر اور زمانہ در اسما دولت بدخشان از ولسوالی ارزاز قریه تک به تماشا رسید از خدمت سلام دارین با شما جناب ظرف نظر سے با اسمت سوال ما بیمارش مسئله
تشکر
برای ما چیزی بیت که بخوان رقم کوتا ان شاء الله صحبت میکنم چون سعی کنه که در افغانستان ولایت ایلمان سقوط خراب باعث طالبان شدن این هر کس گیلانای نادرست به رادیو و تلویزیون میگه که میگه که ولایت ایلمان در حال سقوط نیستن رئیس جمهور ما در کشورهای خارج چکرش میزنن و کلانای ما در وزرای ما همونطور چکرش میزنن مثل که ولایت قندوز باعث طالبان سقوط کرده اینا عبرت نگرفتن ولایت بدخشان چند ولسوالیش فعلا باعث طالبان اینا عبرت نگرفت تا که مرکز سقوط نکنن اینها
است واجی جدی نمکه که سرعتیت بازگه با زمینی هوایی داشته باشه امیره یا روان کده تشکر فهمیده شد سر بله تفسیر شما بله سوالتان
ما سه در ولایت قندهار سعی کنیم در میدان های ولایت قندهار طالبان که تقریبا 100 خانه را مردم های غیر ملکی را کشت مردم های بیگانه را کشت و حکومت ما تانست توجه دیده نکرده در خواب بودن نمی فهمیده همه قدر فکر نمی کرده که ولایت های ما سقوط میکنه اینا چی هم داره اگر افغانستان سقوط کنه اگر افغانستان باید بشه
فهمیده شد یعنی میگن استخبارات در افغانستان ضعیف است بسیار زیاد تشکر استخبارات ضعیف است
نظر سب وطن دوست سب هم در سکایب للاری مونگ سرده میره بانی وطن دوست سب
بای
مننه سلامونه مرا صاحب تاسو ته ونه
تاسو
ته استاذ میرمنوته زه د هلمند ولایت د ګریش د ولسوالۍ خبرې سره کومه
مهرباني
ولته خو وسط خو وکان چې ډیر تشویش ور دي او جنگ هم اوس په ګریش اکثره د ګریش دایونه طالبان نیولې دي لکه زمبلې دي ادم خان شولکې کلایګز دغه ټول طالبان سیمه ده د اخشال او د نرسراج او د ادرابات یو څه طالبان په لاس کې دي نو او دی چې وایي سنگین کې موږ مختر مخته کړی دي زه نه منم هم دا اوس موږ خبرې وکړلې سنگین کې پکې د بمبار بریښ په پر کړی دي خو طالبان در باطاره څخه یې لکړی دي شاوخه په کورو کې دي نو دا هیڅ ګټه نه کوي لار بند نه دا سره کله بازار ټول طالبان پلاس کړي دا خپل څخه او لار سنگین تلاره بند ده او دا غوړم یوازې نه در شرګه سره ما حوزه چې د باباجی له ټول طالبان پلاس کړي چانجر طالبان پلاس کړي مرجع د طالبان پلاس کړي مرجع و کمانډانی ته پاسه ده چې د اواده خواسته الته دغه وروړي نو خبره مې د پښتون صاحب څخه سوال ده چې پښتون صاحب محترمه دوی جنگ نه کوي په کسه د سیمه طالبان تور پریږدي په خدای قسم د لوی منده په سیمه کې یو ټاک پروکه طالبان لسکا طالبان نه د ټول پوسی او پرښه ولې طالبان ته الته هغه شل نه ټنګونه دی او پرښه ولې چې ټول د طالبان په پلاس کړي هغه یو ځان تر ګرځي بیرغونه د
وطن دوست سب تاسو په نظر باندې تاسو وای چې دوی جنگ نه کوي ولې جنگ نه کوي ولې په زور پردي طالبانو ته تاسو خبره
اسکر جنگ کوي هغه مشران نه کوي جنگ مکه مو نه پوي
ښه ډیر زیات من نه یعنی مشرتابه کې مخکې پښتون سب هم دا خبره وکړه چې مهرباني
یو خبره دا ده چې او خبره ده چې دوی اکثر هغه مرمۍ هم طالبان فلاس ورلیږي د دې سلاوي طالبان دوی خپل تنګان د موږ ملي تنګان چې وسخه دا او دا او دې سنيسي هغه مرمۍ هغه سلاو ټول دي نسب برته دوی سره په جنگ اخته دي نو موږ په دې پویږو چې دې جنگ نه کې کوه کې ان جنگ وکي په خدای کسم دوه نه شو واکونه په یلمن کې چې پرماسه کې سل نفر طالبان مرجه کې نسته یا په سنگین کې تر 200 نفر باندې نسته دي په زر هاو خلک
ډېر زیات مننه
وکړم تشکر وطن دوست قابل یاد ورس کې وطن دوست اسکایپ تلفون کردن ازو خاطر دیگه شنونده عزیزم اسکایپ میخواین تعقیب کنن صدا بسیار خوب میه اسکایپ رادیو آزادی نقطه آزادی است آدرس ما بله یک شنونده دیگر هم بگیریم
سلام علیکم نظر صاحب امیر خان خبر کنم سوزدن سلام استاد
امیر خان خوش آمدین امیر خان صاحب.
و علیکم سلام، مهربانی امیر خان صاحب.
محترم نظر صاحب، چې دا نقطه افغانستان کې که فکر وکړی دا کوچیانو به چرامی په ولې بیا به دغه یو لیوه چې پیدا شه د یو طرفه بل طرفه به یې حمله پکړه سرلا یوځای به یې تر خوړله، چې کوم حکومت کمزوری وي او په پښو باندې درېدلی نه وي او بیا د خلکو همدردي نه وي ورسره، او دغه شاید چې دا د دوی د څوارلس کالو د کرزای صاحب حکومت د اوسنی حکومت دغه که فکر وکړي د موږ دغه د افغانانو زړونه دواړه طرف ته افغانان امریکا چیرې کې واقعي امریکایان ناټو دوی را مانځ ته شوي وایي موږ به هم چکچک ورته کړي سافرین اوس ته میدان معلوم شي. په د پښتون صاحب نه به پوښتنه دا ده چې د دوی یوه خبره وکړه چې طالبان د پاکستان مزدوران دي، تاسې حقیقت کې تاسو روشنفکر پوهه خلک یې دغو دوو حکومتو ته تاسو څه یایې چې دا د پردي مزدوران دي که واقعي د افغانستان د خلکو په هغه منل حکومت راغلی دی؟ په دې کې تاسې دغه حکومت د کرزای صاحب او د اوسنی حکومت پردي مزدوران نه بولئ؟ په دې کې تاسې څه نظر د مهرباني تاسونه
مننه ډېره زیاته مننه د اوریدونکو نظرونه او پښتنې مو
ټلیفون دیګار هم بگیریم بعد از او به میهمانای محترم مراجعه میکنیم. بله شنوندیز بفرمایید.
سلام علیکم.
و علیکم
سعادت الله. سعادت د زابل ولایت خبره کوم.
مهرباني وروره.
دا شوري د خالي پښتون ما خیال له بخاري سره شته او د خلکو په اړه څه خبر؟
بله
بله فکر کوم د تلیفون قطع شو. ورسته به نور اوریدونکي هم وخلو. پښتون صاحب پښتنې بو مو تقریبا تاسو به هم نوٹ کړی وي، که په ترتیب سره مهرباني وکړئ لومړی پښتنه چې هغه پښتنه تقریبا
بله 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 شروع خوب پروان و بدخشان څخه تقریبا نظریات و زفقت د وطن دوست صاحب خبرې ته ورځمه. د وطن دوست د خبرو تایید ما اول پلاو کی پکته یو موضوع چې ډیره دلچسپ ده چې ما په خپل خبرو کې نکړه یاده. واقعا حکومت په اکثر منطقو کې لکه څلرم حوزه چې بابا جبش کې واقع دي، مساق سنگین، نوزاد، مرجع، چانجر، په دې منطقو کې حکومت داسې معلومیږي چې لکه قستان چې دغه حکومتي لوازم یا دغه حربي مواد لکه ټانکونه، موټران، رینجران دا اکثر طالبان په لاس ورکړي دي. دا اوس موږ په خبر یو په نوزاد کې کوم دیش ارادي دغه ټانکونه هم ویز دغه په لاس ورکړل په سنگین کې وست ډیر ټول کله او در ټول د جړه خبر خدا ده چې په باباجی کې و د حکومت په طرف کې و دی خواته دا وزې 4 1500 کسه د حکومت اماده باش جنگ ته والے او هر غړی زاری کی چې مرتي اجازه را کی چې مر پر منطقه حمله وکړو. مقابل طرف کې په کټ 55 پټه کسه طالبان از پاکورو کې ناس کی چې د حوزه بدنامه کړی دی چې د منطقه طالبان نیولې ده او حکومت اجازه نور کی چې دوی حمله وکړي. مر چې تماس نیولې دي د تماس مقابل کې مرته خاموشي بلاس راځي چې دوی ولي حمله نه کوي او دا ډیر اسانه کار دی چې دا کار به دی مختبوزي. او رالو د امیر خان وسوال ته امیر خان یو ډیر جالب سوال وکړي، زبر ډیر جالب جواب ورکم چې دوی وایي چې پښتون ویل چې طالبان د پاکستان په خلګي دا خپل طالبان وای چې موږ تخپل طالبان ټلیفونان را کړی دي چې وروره کتا چې صلح کوي زموږ سره مکوي، زموږ اختیار زموږ پلاس نه دی، زموږ اختیار د پاکستان پلاس دی. دا یو خبره. فرق د پاکستان او د زموږ د حکومت دا دی، موږ په افغانستان کې د بینلی جامعې کومک د افغانستان د آبادی د همند ثبات لپاره واړو شپه ورځ د دې لپاره حکومتونه ولاړ دي چې افغانستان په ثبات کې، لیکن د طالب فرق دا دی چې طالب د پاکستان د لپاره د افغانستان خرابي غواړي. اوس نو قضاوت ته چې جوړه استا په ګټه ده کې خرابي په ګټه ده، چې جوړه په تاوان دستا په نظر نو موږ مزدوران یو او کې اخوا په ګټه نو دوی مزدوران دي. زما په نظر واقعیت ته موضوع هم دغه دی.
بله
بله همینجا یک پښتون صاحب یک سوال، گرچه صحبت شده یک دفعه دیگه میشنیم، یک پیام با سوال ادامه میتونم.
سلام به تمام کارکنان رادیو آزادی. نظر ما دهی بود ما گفتم درباره همین زر دولت، ما خود با سرباز بودیم در پولیس غورک کماندانا و چیزا که اصلا میماره که کسی فیر کنه، طلبا میاره دیگه میاره جنگ میکنه، اینا ایش کسی نمیماره فیر کنه. حالا در این موضوع المند که هست برادر ایش کسی نمیماره فیر کنه، از مهمات تکمیل نداره مردم در بدر است.
بله پشتون صاحب، از این گونه پیام ها قبلا هم رسید و اینجا پیشتر وطن دوست هم یک اشاره کرد صاحب، اینجا میگن امر فیر نمیتن، اجازه نمیتن که بعضی ها جنگ بکنن. این موضوع یک موضوع بسیار جدی سیره، شما من حیث یک نفر مسئول در کمیسیون صاحب این موضوع رو تا چت میتونین تعقیب کنین؟ چرا صاحب تمیشه
این سوال؟ ما واقعا به مراعات به مراتب از وزارت دفاع کردیم، از خود سرپرست وزیر صاحب دفاع کردیم که این شکایات مثلا ولسوالی غورک میگن، ولسوالی غورک در شمال قندهار موقعیت داره با همسایگی ولسوالی سنگین یا کجکی. در اونجا غورک دامو 14 سال که گذشته، خصوصا از 2004 به بعد یا 5 به بعد که جنگا در افغانستان شدت یافت، مسلسل زیر ضربان طالبا هستن، حتی وقتن به وقتن به دست طالبا افتاده. همین لحظه که ما شما صحبت میکنیم ولسوالی غورک سخت جنگ اونجا از وقتا جریان دارن، اونجا نه از بیرون کسی رفته میتونه و نه برآمده میتونه، راه ها همگی منگذاری شده، تنها راهی که وجود داره راه هوایی وجود داره که توسط هلیکوپترها با راکن یا قوای مسلح اردو یا پلیس غذاها را پایین میکنه یا اونجا دیسانت میکنه دراپ میکنن. اینمی مصیبت هستن. از دیگه طرف در غورک خلا یک موضوع هستن که اونجا اکثر اونها دفاع میکنه جنگ میکنه. سوال ما د باباجی هستن، سوال ما در مرجع هستن، سوال ما در دیگه نقاط شانجی روی منطقه هلمند هستن که اونجا اجازه نمیده که فایر کنن.
پشتون سیب دقا ساس دری وارا خبری واقعی جالبی دی چیز مون پختنه داده چی پا دی سیمو کوالی افغان امنیتی زواکنون تا مشران امر نکی چی جگره اکره. هم دقا خبری هم داو مونگ سر تلیفون پلی که لهلمند سخه ده هلمند ده ولایت وایاند عمر زواک سیب ده تلیفون پلی که ده زواک سیب خبروانه تا پا خیر راغلی سرتیری عام خلق او دولت استازی درې واړه په دې خبره موافق دي چې په ځینو سیمو کې مشرتابه یا که په هلمند کې یا که مرکزی حکومت لخوا دي هغه هم نتیز واکونو ته چې وای مونږ غواړو جګړه وکړو امر نه کوي، په خاص توګه بابا جی په سیمه کې دا خبره څومره حقیقت لري؟
سلامونه وړاندې کوم تاسو ته او تاسو
ته. وعلیکم السلام.
تاسو معلومی کی چې هغه ساحه کې چې وسوال مخالفین بدون کوي از یا هغه ساحه کې چې دوی د افغان امنیتی ځواکونو په وړاندې یو غټ خنډ جوړېږي. تاسو معلومیږي چې فعلا په هغه ساحو کې دوی ډېر ساحې غواړي چې تر پوښښ لاندې ونیسي او هغه ځای کې ډېر بریدونه کوي، نه یوازې چې دوی تهاجمي حمله بلکې د افغانستان په ټولو مناطقو کې یا په ټولو ولایتو کې نسبتا فوکس د هلمند ولایت دی او د هلمند ولایت ځینې ساحو کې دوی غواړي تهاجمي حمله ولري. نو په دې اساس باندې تاسو معلومیږي چې افغان قوتونه او د هلمند یوه غټه ستراتیژیک اراضي ده چې په دې کې تقریبا سراسر د تاسو معلومیږي چې د افغانستان لسمه حصه تشکیلوي. په دې کې نو چې هر څومره قوتونه پراته وي او د یوه منطقې څخه بله منطقې ته تسل چې د اکمالاتو او په څو چې دوی د خپلو قوتونو یا د خپلو ځواکونو د حمایې لپاره ځان رسوي هم وختونه په دې کې وځي.
زواک صاحب وبخی، تاسو وایئ چې اکمالاتو د دې لپاره چې نور عسکر واستول شي وخت لګیږي، یعنی کلونه وخت لګیدلی دی زواک صاحب په هلمند کې جنگ دی، ولې دا خبره نه ده مطرح کړې؟
بله جنگ شته دی، تا ته معلومېږي تاسو ته معلومه ده چې جنګ ډېر وخت کېږي چې په هلمند کې شروع دی، نه تنها دا چې اوس شروع دی بلکې دا جنګونه د ډېر وختونه په دې ځایونو کې روان دي او دیارلس کاله کېږي چې د هلمند ډېرې سیمې کې وسلوال مخالفین فعالیت کوي چې هغه دوی ولسوالۍ لکه دیشو او باغران ولسوالۍ چې هغه مخکې د وسلوالو مخالفینو تر ولکه لاندې په هغه ځای کې دوی فعالیتونه درلودل. نو په دې اساس باندې موږ ویلی شو چې جنگ شته دی، د جنګ کنټرولولو لپاره یو د خارجانو وطن و چې غټ بیسونه د وسلوالو مخالفینو خپل هدف وګرځول چې هغه بیسونه ډېر متفرق او غیر منطقي ځای لکه پراته وو چې هغه ځای کې افغان امنیتي ځواکونه کله ځای ته ځای شول، غټ خنډونه د دې نه دی دوی ورته جوړ شول چې هغه ځای کې بیسونه یو بیس وو او د وسلوالو مخالفینو حمله وکړه، هغه ځای وه هغه غټ بیسونه وو چې دوی خپله نه شوای کنټرولول. اوس نو موږ ویلی شو چې جنگ شته دی، جنګ موږ ته ویلی وو چې په هلمند کې په ډېرو ساحو کې جنگ شته دی او دا چې خپله د جنګ یا رهبري ته د هر چا خپل نظر دی، ځکه افغان قوتونه قوت سره دوی غواړي چې وجنګېږي هلته او هغه ساحې تر خپل کوشش لاندې.
ځواک صاحب اوس په سنګین کې که موږ اورېدونکو ته تاسې د سنګین تازه حال راکوئ، ځکه د سنګین په اړه هم زید نقیس رپورټونه دي. د هلمند ولایتي شورا رئیس وایي چې هلمن ټول هلمن له سقوط سره مخ کیږي کچې د سنگین سقوط کی ځینی بهرنۍ رسنۍ وایي چې سقوط یې کړی دی سنگین د دفاع وزارت کورنیو چارو وزیر وایي چې هر څه تر مدیریت لاندې دي واقعي هر څه تر مدیریت لاندې دي په سنگین کې
تاسو ته معلومه ده د سنگین وضعیت د خنډ سره مخامخ کې تقریبا دوې ورځې وړاندې سنگین کې ډېرش تهاجمي حملې وسوله مخالفینو وکړلې چې بالاخره ځان یې د نږدې څو مترې کې چې بازار ساحو ته چې هغه بالاخره په قومندانۍ او ولسوالۍ باندې ډېر شدید اندښتونه کول چې هلته افغان امنیتي ځواکونه شهیدان او زخمیان شول خو بیا په دې اخلا باندې چې اوس د سنگین وضعیت نسبتا د څو ورځو باندې راهیسې چې هغه ځای کې تېره شپه هوایي قوت تللی دی تر څنګ یې هغه قوتونه چې د نن ورځې په جریان کې غواړي چې سنگین ولسوالۍ ته یا سنگین ولسوالۍ هغه ساحو ته ځان ورسوي تر څو چې هغه خپل نور هم ولسوالۍ وضعیت تر کنټرول لاندې ونیسي اوس دم ګړی چې تقریبا څو دقیقې وړاندې موږ په ساحه کې معلومات وکړي هغه ځای کې فعلا وضعیت تر کنټرول لاندې دی نسبتا د څو ورځو راهیسې تېره شپه هم ډېر شدید عملیات شوي دي هلته چې افغان قوه رسېدلي د قومندانۍ ځواکونه خپله په سیمه کې تشویي دي په بازار کې بازار په منطقو کې شاوخوا د ولسوالۍ کې فعلا د څو ورځو وړاندې راهیسې وضعیت نورمال دی فعلا
بله محترم آقای خالد پشتون این مسئله هلمند صاحب از نقطه نظر استراتژی میگن بسیار زیاد مهم است اگر اینجا مشکلات ایجاد شود به ولایت‌های همجوار هم صاحب تاثیر خواهد کرد از این نقطه نظر موضوع را اگر نگاه کنین شما چی فکر میکنین صاحب
زه د ځواک صاحب د ځینو خبرو سره موافق یم خو د ټولو سره نه موافق دا واقعیت دی چې په هلمند کې جنگونه ډیر وسیږي پاشلې جنگونه دي خو د بل طرفه مور اته ډیر زره مصالح قواوی لرو دا اوس د سټي د باباجی پیسې کې 1500 کسه محلي او ملي پولیس موجود دي دغه محلي پولیس اکثره محلي خلک دي چې دغه طالبانو پر کم کالیا غونډي دغه رقم جنگ کوي لکه طالب او حتی در طالب ش جنگیږي ځکه غوي وي موږ خپل وطن دفاع کو او غی ناری وی غلبلی وی چې مشته د حکومت مشرتابه اجازه نه راکوي چې مشته د بابا جی په سیمه کې 53 کسه طالبان په دا کورو کې پټ کی چې مشته د کور سره او بسو او د منطقه صفا کو د بل طرف څخه ګور ځواک سابوس ویل چې په سنگین کې د سنگین ولسوالی او قومندانی دواړه سقوط کړی دي ټول خلګي د غزې اراکین د ولسوال په شمول د قومندان د محلي پولیس ټول قرارګاه ته تللی چې قرارګاه د ولسوالی سره په او متری کې واقع ده د غونډې پر سر باندې ده او په هغه قرارګاه څخه پر طالبانو باندې حمله کولې او د طالبانو سي د هغه قرارګاه دفاع کوله او دا خبره زر ځواک صاحب ته دوه مچ تیر دوه شپو کې خاص قواوی ورسېدلې دي هوایی جنگي قواوی ورسېدلې دي طالبان پر شا کړی دي او طالبان د هغه منطقې په کورو کې پټ دي دا واقعیت دی لیکن دا چې دوی په مکمل ډول سنگین آرام کړی دي دا واقعیت نه دي او ځکه د زموږ محلي خلکو سره په تماس کیو هر لحظه غوښ موږ سره تماس نيسي نو په همدې اساس دغه مسائل دي چې باید یې مسائل ته توجه وکړي د هلمند په عمومي وضع کې تغیر راشي په مدیریت کې تغیر راشي په مشرتابه کې تغیر راشي الته سیاسي ډغرې سیاسي بازی شروع دي او دا به سیاسي بازی د خلکو در ګټو قرباني نه کی
بله ډیر زیات مننه زواک صاحب لکه څنګه چې پښتون صاحب ویلې او مخکې څو اوریدونکو چې پاغي کې او سرتیره هم شاملو دا خبره څومره تاییدوي چې په ځینو سیمو کې په لوی لاس یعنی قصدن وسلوالو مخالفانو ته هموی موټران وسلې پرې خودل شوی دا ډیره خطرناک خبره ده دا موضوع څومره تایید وای تاسو
په دې کلب باندې ځکه چې افغان امنیتي ځواکونه به خپل هیڅکله هم د غشتنه نه لري او نه به تصمیم لري چې خپل اسلحه او یا هم خپل تجهیزات دښمن ته پریږدي ځکه چې دښمن په دغه پاسپورت باندې دوی سره جنګیږي او دوی غواړي چې هماغه اسلحو په اساس باندې دوی په واسطه باندې شهادت ورسوي یا زخمیان کړیان نو په دې اساس باندې موږ ویلی شو چې شاید په کوم ځای کې د لکه نشینۍ یا د ډېر زور یا تهاجمي حملې له کبله څخه کوم مساحه کې یو وخت کې یا د دښمن په نفوذي طریقه باندې چې په پوستو کې او یا په نورو جدینو منطقو کې رامنځته کړي وي شاید اصلحه نیولې وي د افغان امنیتي ځواکونو څخه یا هم د دوی ټوپک یا مثال د دوی مهمات ځینې ایستلي وي خو دا په دې اخله باندې چې دوی په لوی لاس باندې هېڅکله هم هغه معلومات لکه چې موږ لرو او هغه معلومات چې موږ دیمه سره چې دی دوی یا موږ دوی سره به جلسو په اساس باندې دوی سره کېږي یا به کوم پلانونه چې دوی خپل دیمه سره شین کوي فکر نه کوم چې دوی د پلوې لاس باندې خپل اسلحه یا خپل وسایل یا هم خپل شي ځپ دښمن ته خلاص
پښتون صاحب یو خبره چې ځینی خپل پاکستانی کارپوهان هم د دوی په تلویزیونی چینلونو کې چیزاورم ځینې داسې اشاره کېږي چې پاکستان غواړي هلمند په مرکز بدل کړي د طالبانو د فعالیت او تقریبا د نمخ کې چې سولې خبرې هم دوام وکړي د امریکا او د ازل د چین ډاډ او ضمانت پکې هم موجود دی غواړي تقریبا د طالبانو مشرتابه هم هلمند ته انتقال کړي د هلمند شاوخوا سیمه ځکه چې به کېدای شي کلونه ونیسي تر څو بیرته تصفیه شي اولته هغه د ټاپي د ګازو پروژه ده چې هم له هلمند څخه مهمه برخه تیریږي دغه دواړه لینکونه سره تاسې څومره نږدې ګڼئ
زه په کاملا ډول د دې تیوري او د دې نظر مخالف یم که طالبان په دې فکر کې دي او په اشتباه کې دي که نور سیاسيون په دې فکر کې دي د پاکستانی کارپوهان هم اشتباه کوي ځکه د هلمند نیول د افغانستان تجزیه ده په دوو لحاظو یو خو په اقتصادي لحاظ د افغانستان غرب او شرق سره جلا سوله او د افغانستان موجوده حکومتي سیستم ته یو غټه صدمه رسیږي او نور بیا حکومت د دې دعوه نسي کولی چې زه د افغانستان د حکومت حاکم یم د بلې خوا څخه جهاني جامعه یا بین المللي جامعه د ټاپي چې پاکستان ترکمنستان افغانستان او هندوستان سره د ټاپي پروژه مخته بیایي او دا پروژه په همدغو ولایاتو کې تیریږي که دوی دا منطقې و طالب ته ورې لکوي او یا داسې یو نظر موجود وي بیا نو در ټاپي افتتاحیه او دغه پروژه درواغ وه دوی د افغانستان ملت خطا باسي که دوی پروژه کامیابه کوي نو دوی مجبور دي په جنوب کې امن راولي که دا امن را نسی ام ټاپی د منځب لاړی ام امنیت لاړی ام صلح لاړی او هم په منطقه کې یو ډیر وسیع جنگ شروع شي چې دا جنگ نه یوازې افغانستان په لمبو کې سوځي بلکې پاکستان به دوه چند زمرد تر وسوځل شي او دا موضوع به کې تثبیت شوی د پاکستانی سیاسيون پر دې موضوع باندې عقیده لري
پښتون صاحب یعنی که نظر دا وي چې د ټاپی پروژه امن شي ځکه چې افتتاحي خو ستاسو خبره او د افغانستان لپاره ګټه خګنل کیږي نو د پاکستان خو بیا ګټه پدې کې چې دا پروژه او د پروژه چې کوم ځینې تیریږي هغه سیمې دې خوندي وي هغه که ورته طالب خوندي کوي او که افغان حکومت یعنی هغه زیات په دې کې خو به ګټه نه وي چې ټوله هلمند او ټول افغانستان ورته امن سي
نو که دا موضوع په دې شکل وي چې دوی دا موضوع د طالبانو امنیت هم د ځان امنیت بولي او د ځان په ګټه یې بولي بیا نو جهانیان او د افغانستان حکومت زموږ ملت ته ولې د دې وعده ورکوي چې 500 میلیونه ډالر زموږ بودیجې ته داخلیږي او یا حضور نفر دپاره کار پیدا کیږي نو دا پیسې خو بیا د افغانستان په خلاف استعمالیږي وایسه دا خو د افغانستان د ملت په ګټه یا د بودیجې په چوکاټ کې نه داخلیږي د وزارت مالیې په کوټ دا جبلاله د افراطیانو په لاس ننوځي افراطیان نور قوي کیږي او طبیعی دا د انسان فطرت دی چې وخته ونیسي یو قدرت لاس راولي هغه قدرت طلبي کوي وسعت طلبي کوي نور غواړي مساحه خپل پراخه کړي نو بیا موږ په دوی سره په کوم وعدو باندې دا واخو چې دوی بیرته بیا امن راولي منطقې ته او امن ساتي او د افغانستان منافع او ته خطر نه پېښي او د افغانستان نوم موږ چی شي ژدو د افغانستان امارات پېژدو نیمای به د افغانستان اسلامي حکومت ژدو او که به قبل نوم ورته انتخابو
ډیره مننه
بله خب محترم آقای فائق هم محترم آقای مل پاسوال عبدالکریم فائق قماندان امنیه ولایت کابیسا قبلا قماندان امنیه ولایت هلمند بودن در خط تلفن هستن برشان خوش آمدید میگیم آقای فائق خوش آمدید سیب
تشکر سر سلامت باشه خوش باشه صدای تانا به صورت 4-5 میشنم خوش شدیم صدای تانا شنیدیم سلام و احترام مرا بر شما و بر تمام شنیندای رادیوی آزادی تقدیم کنی امر کنی
تشکر سیب ما به شما یک پیام مشنوانیم سوال خود باز بعد از او ترم میکنیم یک پیام مشنوانیم سیب
اما مردم ایرمان او فوری سنگین مشقاله ای 20 تیرم است که سقوط میکنه و میگیره اما خود مردم مذبذب است بین خودشان در خانه دو میسای از قچقبر است وقتی که خودشان نمیخواه امنیت بگی درست کنه تامین کنه به دولت صدا میزنه
بله فائق صاحبی شنونده ما گرچه 5-6 دقیقه صحبت کرده و بسیار دلایل ارائه کرده و در این باره منطقه ما همو نقطه خلاصه سوال از اینا را گرفتیم. با این سوال از اینا تا چه شما موافق هستین؟ شما در ولایت هلمند بودین، مردم از چی میترسن؟ مردم از امنیت میترسن، از طرف دشمن میترسن، از پاکستان میترسن، یا حکومت نمیتونه کتشان صحیح همکاری بکنن؟ مشکل در کجا هست؟
مشکل به نظر ما خویی طور است. اول خود سلام و احترام برای شما و برای تمام مردم رنجیده افغانستان و خاصتاً مردم هلمند و ولایت کاپیسا تقدیم میکنیم.
تشکر.
برای شما معلوم است که امنیت یک پروسه است که از یک زاویه یا از یک دیدگاه باید به او نگاه نشوه.
بله.
او باید از چند زاویه، از چند بود باید امنیت در نظر گرفته شوه.
درست.
اول خو امنیت مردم باید خودش خواهان امنیت باشه، تاکه مردم نخواهی به زور امنیت تامین کردن هم یک کاری مشکل است. وقت دوم ایسته که پولیس و نیروهای امنیتی که در او ولایت است، نظر ما همیسته، خواهش ما همیسته که از مداخله افراد و اشخاص زورگو باید فارغ شوه، تاکه باشه که هر زورگو و هر وکیل و هر کس بگوی که این ولسوالی از ماست، باید نفر ما در اونجا باشه، این اوزا از ماست، نفر ما باید در اونجا باشه. اون نفره که با واسطه وکیل و با واسطه زورگو مقرر میشه و هیچ قانون و هیچ امر کماندان و پولیسی خود اطاعت نمیکنه و یک اداره موازی را پیکر میکنه در پالوی هم ارگانای رابری خود، اونا یک گزارش برای هم افراد و اشخاص که توسطی وای و مقرر شده و جابجا شده گزارش میکنه و منافع و مردم نظر به منافع مردم و منافع دولت زیاد ارده.
فایق سیب بله استانسی خبر خکاری چی تاسی خوال دامنی قماندان وی دا کم مسئله چی تاسی مطرح کرده دیر جالبه ده، یعنی استانسی پا نظر بانده حال تا حتی پا امنیتی سکتور که هم دا مداخلو للاسا، یعنی حال تا هم غگی نشته ده، یعنی دا خبر تاسی که وی
متاسفانه باید وایم، پا تاسف سر باید وایم چی حال تا او پا یو چی داد نور ویلایتو که هم داسی دی دا وست عمالن دا کاتشتاف ویلایت که هم داسی دی چه اکثر منصبین د مسله او قواو د بعض زورمندانو د بعض وکیلانو په سلسله مقرر شوی دی. ما په ډیر جګرخونی و دې ته اوس یو نیم راځي کړی دی چې باید د قانون اطاعت وکړي او د دولت ګټې او د خلکو ګټې په نظر کې ونیسي نسبت د افرادو اشخاصو. په هلمند کې هم چې زه معلومات لرم تر ډېره سرحده پورې دغه خبره واقعیت لري چې هر ولسوالي، هر حوزه، هر کماندان د یو بخش د یو چا پورې مربوط دی. هغه کسان چې په واقعي ډول سره ورسي کماندان د ولایت وي یا امیر امنیت وي، هغوی ته غواړي قانون تطبیق کړي دلته په شکل د اشکالو، د هغوی په بدنامۍ کار کېږي او اکثره وکار ته نه پرېږدي.
ډېره زیاته مننه فکسر. مننه.
خاطر باندې من دغه موکت سو استفاده کی.
بله پښتون صاحب دا خبره ډیره جدی ده، یعنی دا خو په دې رقم خو بیا تقریبا ډیر پاسانه هر ولسوالی سقوط هم کولای شي او خو په لوی اندازه یعنی د نه هماهنګۍ له امله مشکلات پیدا کیږي. په کار نه ده چې مرکز په دې اړه اقدام وکړي، یعنی کدا چې د پارلمان یو وکیل هم هلته امنیت قمندان ټاکي او یو سیاستوال هم هلته د پولیسو مشر ټاکي، دا خو واقعي د ستونزو اصلي هغه اساس ده.
جالب دا ده ما خو دا فکر کاوه چې دا موضوع به مرتسی وختي در کړی وای. موږ په کندوز کې د دې مثالونه ولیدل چې د کندوز په سقوط کې یو عامل یا یو دلیل د سقوط همدغه و چې هلته قومندان، ولسوال، څارنوال، حتی د قاضي ټول د یوه کورنۍ خلک وای، یا مربوط په یو وکیل یا په یو رئیس پرې وه. همدغه مشکل متاسفانه په ټول افغانستان کې ادامه لري. دا اوس چې د هلمند د ولایتي شورا په ترکیب کې د پارلمان د وکیلانو لاس ته چې هلته مشرتابه د ولایتي شورا ټاکلې دي، حتی په قمندانانو کې استا، حتی په ولایت په مقام کې استا. دا ستونزه خو یو د اساسي ترینو ستونزو څخه ده. د خپل هلمند په خوانی اراکین، په خوانی مشران د خلکو په داخلي دو په تینېدو کې اساسي رول لري. در هغو چې د دغه سلیقوي حالت څخه د افغانستان جنگي منطقې راون نوزي ټول خلک، تاسو باور وکړئ دا تیر شپه ما یو چا ته ټلیفون وکړ، د یو چا د لاسه په یو مقام کې خلک په عذاب و. نو موږ دا سړی ایسته که پر ځای یو بل ښه سړی راوله چې ستا خوښ وي ځکه دا ستا وظیفه ده. نو بالاخره مې دوه مبله بېرته ټلیفون ورکوي، مالډور اوښ کوه داسې برطرفه کړه چې څوک در خبر نه سي، ولې که په مجرد خلک خبر سول لست وکیلان ټلیفون در کوي چې دا سړی ایسته نه سي پاتې سي، او سړی ډېر په فساد لړلی سړی دی. دغه رقم مصیبتونه په ټول افغانستان کې موجود دي، په ډېره غټه سطحه د وزیرانو د معاونینو د ریاست جمهوري خلک ټلیفونان کوي، رئیسان مقرر کوي، قمندانان مقرر کوي. زه فکر کوم دې ته باید پای ټکی کښولی سي که موږ غواړو چې افغانستان په امن او په ثبات کې راول.
یعنی دغه کسان چې په کابل کې ناست دي په دې خاطر چې خپل سیاسي مخالفت څرګند کړي، په دې خاطر چې خپل شخصي اهداف ترلاسه کړي، هغوی دغه شان د هلمند او د کندوز د خلکو په وینو باندې یعنی دا سیاسي لوبې کوي. تاسې په ولسي جرګه کې دا موضوع څومره مطرح کړی دی؟ ولې د ولسي جرګې له لارې دا موضوع نه مطرح کوي او لږ جدي ولې نه نیسي؟
دغه اوس دستي زموږ کمیسون په دغه جنجال باندې لاس و ګریبان دی. په وزارت دفاع کې د تیلو قراردادونه سوي دي ټول افغانستان و ولیواو ته و قلي اردوګانو ته، او دا په قط یو دوو درو وکیلانو په لاس کې نیولي، خپله مستقیما ځان نه پشکې اچي، اولادونه یې قراردادونه لري، نور اراکین پشکې داخل دي، والیان پشکې داخل دي. دا اوس دستي مهم د وزارت دفاع راغوښتي دي، د هر یکشنبه په تاق ورځو کې چې زموږ د کمیسونو ورځې دي پر دغه موضوع مسلسل سونه شروع دي. د قران د پاره د کمی وسر وجنګیږو، د ټولو پښې چار کنجاجي ا د امام کی سره د امام کی څخه موریدلې ده، د چا سره وجنګیږو، څنګه وجنګیږو، هر ځای چې زوغه په فساد لړل دي، او هغه جنجال کې 15 نفر چې پاک پیدا سي مختلف بانی ورته کوي، پاک خلک بدناموي، بیرته به پر غوبني قیامت لګي چې یا ورور دز ماسه کمیشن ورځي والد چې هغه بدبخت په خبر لنه دي.
ډیره زیاته مننه،
مصیبت تیر روان دی.
مننه پښتون صاحب، د خبرونې په دوهمه برخه کې به پر دې خبرې کوو چې څه ډول د هلمند د دې اوږدې جګړې د حل لار پیدا شي، څه ډول هماهنګي پیدا شي، او څه ډول د هغو کسانو مخه ونیول شي چې د هلمند او نورو سیمو له جګړو څخه سیاسي اختلافاتو ته لمنوهي یا سیاسي اهداف ترلاسه کوي. د خبرونې نیمایي ته رسیدلی.